تمشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو قدرمنو مینوالو د باختر ستوري خبرونه کې باز محمد عبد ستاسو قربایم د نننۍ خبرونه په زولې کې مودرته دغه موضوعات راټول کړی دي. په سر کې به درته پښتو ادب کې د ناول په اړه یو رپورت ولرو. بیا به درته د ډاکومنټري یا مستندو فلمونو په حکله د یو خوني سیمینار هال په یو رپورت کې درکړو او په آخر کې بل یو تنزیه شاعر سره درته مرکه هم ولرو. رازو لومړی رپورټ تا ناول لیکنه په اتلسم پیړۍ کې په اروپایي انګریزي ادب کې دود شو. په نولسم او شلم پیړۍ کې دغه پن خپل اوج ته ورسید. ناول هم د شمیر نور هنري او ادبي ژانرونو په سیر پښتو ژبې ته د نولسم پیړۍ په اواخرو کې له اردو ژبې څخه راغلی دی. لومړنی ناول نقش نگین نومېده چې ډیپټي نذیر احمد په اردو ژبه لیکلی و او مې حسیب ګل کاکا خیل په همدغه نامه پښتو ته راژباړلی و او بیا په تیره یوه پیړۍ کې په لسګونو پښتو لیکوالو په سیاسي ټولنیزو او کلتوري موضوعاتو ناولونه ولیکل او لا تر اوسه لیکل کیږي. په دغه رپورټ کې مو درته د ناول په اړه د پښتو ادب استادان درغږولي دي. په وسنی پښتو نثري ادب کې ناول هم یو له هغو څخه شمیرل کیږي چې ډیر لوستونکي لري او ځوانو لیکوالو یې لیکلو ته مخه کړې ده. ناول د لاتیني ژبې کلمه ده چې لغوي معنی یې نوی، تازه او عجیبه سیز دی او په ادبي اصطلاح کې هغه نثري کیسې یا داستان ته وایي چې له افسانې اوږده او له رومان څخه لنډه وي. ناول له انګریزي ژبې څخه اردو ته او له اردو څخه پښتو ته د ژباړې له لارې راغلی دی. څېړونکی لیکوال پروفیسر ډاکټر محمد زبیر حسرت راته لومړني پښتو ناولونه په ګوته کوي.
په لومړي ځل باندې چې کوم ناول ترجمه شوی دی په 1875 خوشا کې د نقش نگین په نوم باندې میا حسیب ګل کاکا خیل د کاکا صاحب هغه ترجمه کړی دی او دغه ناول ډیپټي نذیر احمد لیکلی. پښتو کې تبزاد ناول لیکلی شوی دی. نوم دی نتیجه عشق او بل نوم یې دی کیسه د مارخ. راحت زاخیلی صاحب لیکلی لومبے ناول چې دلته کم زم په نصاب کې شامل دی. پیغله ریش صاحب زاده ادریس صاحب لیکلی دی.
ناول عام او خاص لوسون کې لري. لیکوال او شاعر پروفیسر اباسین یوسفزی هم یو له هغه څخه دی چې ناول په مینه لولي. دی وایي چې د صاحب زاده محمد ادریس او سید رسول رسال ناولونو څخه متاثر شوی دی.
زه دا غنم چې په پښتو کې کم ناول لیکل شوی دی نو ډیر اعلی معیاري ناولونه په کې شته. لکه زه د اوسو ناولونو نامې غستل واړم پاغی کې د ټولو نه زیات پیغلا ناول چې د صاحبزاده محمد ادریس ډیر خوندور دی. د رسا صاحب سلور پنځه ناولونه دي. هپای کې چې کوم ناول زما ډیر زیات خوښ دی نو هغه د میخانه چې پاغی کې د افغانستان تاریخ، د هغې تهذیب، د هغې تمدن، د افغانستان ټول کلتور په داسې جادوګرۍ بیان شوی دی. د رسا صاحب دغه میخانه ناول زما ډیر زیات خوښ شوی دی.
په افغانستان کې هم یو شمیر مشرانو لیکوالو د پام وړ ناولونه لیکلي. ډاکټر زبیر اسرت وایي چې د نور محمد ترکی نظریاتي ناولونه او د استاد سعدالدین شپون جاسوسي ناولونه یې خوښ شوي دي.
په افغانستان کې چې کوم دی نو د نور محمد ترکی صاحب ناولونه چې هغه نظریاتي ناولونه دي، اشتراکي نظریې سره اړه لري او پای کې زما دا خیال دی چې تخیل کمی وي پکې، خو فکري طور چې کوم دی یا نظریاتي طور هغه ډېر زیات غني ناولونه دي. پای کې ساړه او سپین او د بنګ مسافري او سنګسار دا ټول اهم ناول دي. د دې په اردو کې ترجمه هم شوې ده. بیا وروسته موږ د افغانستان کې ګورو چې جاسوسي ناول ولیکلی شو د شینټاغي په نوم باندې او هغه سعدالدین شپون صاحب لیکلی دی او ډېر ښه ناول دی.
اوس هم په افغانستان کې ځوانو لیکوالو ناول لیکنې ته مخه کړې ده. نصیر احمد احمدي چې په 8 کلونو کې د لسو کیسیزو کتابونو په ډله کې 15 ناولونه لیکلي وایي چې د ناول لیکنې لپاره تر هر څه ډومبیا د ناول موضوع په ذهن کې پخوي.
زه چې کله ناول لیکم نو کوشش کوم چې نوې موضوع پیدا کړم. فرضاً نوې موضوع نوې نو هڅه مې دا ده چې په زړو موضوعاتو کې نوې زاویه پیدا کړم. کله چې مې موضوع پیدا کړه دغه موضوع چې ده په ذهن کې د ډېر وخت لپاره سره اړوم. د دې ګټه دا ده چې هغه موضوع مې په ذهن کې ښه پخیږي، پر باندې فکر کوم، هغه منطقي تړاو، منطقي اړیکې قوي سوي سره. نو دا څو ګټې لري. یو دا چې هغه کرکټرونه سړی ورته مشخص کولی شي، ځانګړی کولی شي، او بل دا چې موضوع کله چې په ذهن کې پخاسي هغه هرې خواته باید لیکلو په وخت کې یو لیکوال نه ځي، هغه سره راټولوي او د لیکوال په خپل واک یې.
ناول هم د نورو ادبي ژانرونو په څیر د څو اساسي توکو څخه جوړ دی. زړه راښکونکي کیسه، نوې طرحه، پلاټ، تلوسه، د پیښو ترمنځ منطقي تړاو، روانه ژبه او د کردارونو پر ځای کارولي بنیادي توکي دي.
قدرمنو
قدرمنو مینوالو که یو لور ته فلمونه د تفریح او ساتیری په خاطر کتل کیږي، بل لور ته پکې ټولنې ته یو سپیشل پیغام هم نغښتی وي. پښتو کې هم وخت په وخت تفریحي، ټولنیز او اکشن فلمونه جوړ شوي، خو ډاکومنټري یا مستند فلمونه خو پکې یا له سره جوړ شوي نه دي او کوي هم د نشت برابر دي. په دغه رپورټ کې درته د مستندو فلمونو د جوړېدو په هکله د یو سیمینار حال درکوو. تیره ورځ د ننګرهار میدوتیک ادارې لخوا د مستندو فلمونو د جوړولو په هکله یو ورځنی ښوونی سیمینار جوړ شوی و. په دې سیمینار کې د ختیځو سیمو لسګونو تنو فلم جوړونکو او فلمي لوبغاړو برخه لرله. د مارټین په نامه د مستندو فلمونو جوړولو یو تن جرمني ډایرکټر مشال راډیو ته د دغه ښوونی سیمینار په اړه وویل: دغه ورکشاپ چې د مستندو فلمونو په باره کې جوړ شوی و ډېر ښه دی. موږ د مستندو فلمونو جوړولو لپاره په افغانستان کې خپل کار ته دوام ورکوو او زه فکر کوم چې د دغه ډول ورکشاپونو په جوړولو سره به زیات پرمختګ وشي. موږ د افغان فلم جوړونکو سره کار کوو چې د دغه مستندو فلمونو په واسطه نړۍ ته لاره پیدا کړي. د جلال پروډکشن مسول حیدر جلال وایي چې له دغه ښوونیزې ناستې د مستندو فلمونو د جوړولو په برخه کې ډیر څه زده کړل.
په دې ورکشاپ کې چې په مستند فلمونو باندې بحث کیږي، دا زموږ لپاره، زموږ د سینماګرانو لپاره ډیر مفیدوي تماني او ډیر دلچسپ دی چې موږ کچیر ته مستند فلم جوړو، باید هغه باندې ځان پوه کړو. کوم مادي چې دی د مستند فلم، هغه مادي په نظر کې وساتو، نو موږ کولای شو چې مستند فلم جوړ کړو چې هغه مستند فلم د خلکو د خوښۍ وړ ګرځي.
ننګرهار کې د افغان فلم مدیر محمد شاه مجرو وایي چې زموږ ډیر فلم جوړونکي د مستندو فلمونو په جوړولو نه پوهېدل، له دې وروسته به وتوانېږي چې مستند فلمونه هم جوړ کړي.
تر دې دمه پورې چې موږ دلته ناست یو، هغه نقطې چې باید یو فلم ساز په نظر کې ونیسي، فکر کوم چې مخکې ډیر دوستان په دې خبر نه وو، خو دغه ورکشاپ اوس ډیر لپاره ډیر ښه شو چې هغه دوستان چې فلم جوړوي، که هغه فکشن یا داستاني فلمونه وي یا که مستندي، دغه ورکشاپ هغوی ته ډیر ګټور تمامېږي، ځکه چې دوی کولی شي هغه منطقي مسایل چې د فلم د جوړېدو لپاره اړین دي هغه دغه ورکشاپ نه دوی ترلاسه کولی شي. نو زه ډیر زیات خوشحاله یم چې دغه ورکشاپ دلته جوړ شوی دی او خدای دې وکړي چې دا دوستان د دې نه ډیر ښه ګټه پورته کړي.
په ختیځ زون کې د سینماګرانو د ټولنې مشر انجینر نجیب صادق تمه لري چې له دغه ښوونی سیمینار وروسته به د مستندو فلمونو په برخه کې ښې تجربې لاسته راوړي.
دغه استاد چې د مستند فلمونو په باره کې مکمل معلومات لري یا تجربه لري، دوی راغلي دلته ورکشاپ جوړ شوی دی چې موږ سینماګران د ختیځ زون ډایرکټر ران لیکوالان او پروډوسران ناس دي ور سره اوس امرن کار کو. نو ان شاء الله چې د دې راتلونکي کې به د مستند فلمونو په باره کې د ورکشاپ منګورو، یو خلاص راوړنه ولرو او خې تجربه به سره شریکی کو او یو څه په راتلونکي کې موږ د مستند فلمونو لپاره آمادګي ولرو او خو مستند فلمونو ولرو خپل ټولنې ته.
د ښوونی سیمینار استاد مارټین وایي چې د ننګرهار ځوان فلم جوړونکو دا استعداد لري چې مستند فلمونه هم جوړ کړي.
A very interesting meeting with more than 20 filmmakers from Nangarhar, from Jalalabad, and I really felt that they were
ننګرهار کې موږ دغه ډول فلم جوړونکو څخه تر شلو زیات ګډونوال لرل. دوی په تیر کې هم ډیر څه د فلمونو جوړولو په برخه کې کړي او دوی کولای شي چې د مستندو فلمونو په جوړولو سره په ټولنه کې عامه پوهاوی
رامنځته کړي. Also probably in raising more public awareness.
د یادولو ده چې په ننګرهار کې د فلم جوړولو و کمپنۍ فعالیت کوي چې د تیرو لسو کلونو په دوران کې تر سلو پورې فلمونه او ډرامې سی ډي کړي او د ټلویزیونونو له لارې خپاره کړي هم دي. د باختر ستوري قدرمنو مینوالو، طنز د عربي ژبې کلمه ده چې لغوي معنا یې ناز، کرشما، پیغور او تمسخر ده او په ادبي اصطلاح کې هغه هنري ژانر ته ویل کیږي چې په هغه کې ګوتنیونه یا انتقاد شوی وي، خو دا انتقاد د شوخۍ په بڼه یا په بله بیانه د تمسخر په جامه کې نغښتی وي. په طنز کې د وینا انداز ډیر په زړه پورې او د ټوکو ټکالو په شکل شوی وي او زیاتره وخت پکې مسایل سرچپه مطرح کیږي. طنز په نثر او نظم دواړو کې ځای کېدای شي. په دغه ګڼه کې مودر ته له داسې یو طنزیه شاعر سره مرکه کړي، نه یوازې دا چې طنزیه او مزاحیه شعرونه لیکي، بلکې په خپله هم په ډیر جانانه انداز سندره کوي. دا شاعر څوک دی؟ راځئ چې د ده له خولې واورو.
زما نوم عنایت صاپی دی د کونړ ولایت اوسیدونکی زه پخپله ډېر شعرونه واقعا تاسو چې ویلی بیت څه ډېر ښکلي ښکلي سندرې زما چې خوښې شي طرز د هغې خو زه ورته خپل شعر ورکوم.
مثلا تاسو کومې داسې مشهورې سندرې ته خپل الفاظ ورخیژولي دي؟
یوه دغه سندره ده نغمې ویلې ده.
انا دې په دنیا او په خپل لري خوشبخته ما می لګ میدان ته شيخني د ډیر سخته چا کی موټی دی پټوه پزړه کې دی ډیر زور دی اټنډي ګډا د پیر شوم شو دی تملو نغږي کی واد زما دور دی اخشینا نینا مبارک شو
تاسو بیا دا څنګه وایي؟
داسې ما سره په هغه وخت کې یو درد پیدا شو. ما وکتلې کوس پښتونخوا کې هم ډېر پښتانه ووژل شو، منبر پښتونخوا کې هم ډېر پښتانه له منځه ولاړل. نو زما ته یو سوچ راغی کې مې داسې دغه سندرې پسې مې یو څه جوړ کړم. وویل وطن د جړا د مرمیو پکې زور دی، یو کړنګ د راولېږي په هر کلي کې شور دی. ماما دغه کور د چا دی د جړا آواز راخېږي، وایي نن سهار ژبه ملوتې پکې مړې کشر روړ دی. ولی 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 وطن د جړا د مرمیو پکې زور دی، یو کړنګ د راولېږي په هر کلي کې شور دی.
نور دی په دغه برخه کې کومې سندرې پیروډي کړې دي؟
زما په خپله باندې د سهیل صاحب ډېر غزلې خوښېږي، خو نه یم توري چې دغه یو غزل ویلې دی.
پولی پټي بارات ټول ښایسته کوي جانانا، پولی پټي بارات ټول ښایسته کوي جانانا،
نو تاسو بیا څنګه ویلی؟
دا بعضی خلک شنه نسوار د جبې لاندې واچي، بیا خبرې هم نشي کولی. نه ما د عقب وسې جوړ کړی
ته چې په هر مجلس کې لړې شندې جانانه غفله ورازي، بیګاله غفله ورازي،
ډېره
سترګې وړې ګیره دی غټه موحدی دیوال ته ډډه، شنه نسوار ما چو پردې دیوال لړې جانانه، شنه نسوار ما چو پردې دیوال لړې جانانه، غفله ورازي بیګاله غفله ورازي. دانای چیرو نډیر دی د هر انسان را چا پیر دی، خبر مکو ټول مخرا لړې جانانه، غفله ورازي بیګاله غفله ورازي.
ډیرلا ډیر مزه وکا سپه سپ. تاسو د زنی هنرمندانو د وازونو پیروډیم کولای شي؟
یوازې د نارینه ونه بلکې د زنانو شم کولای چې هغه طرز لکه ده.
زما د مینې دنیا ورانه شولا، زما د مینې دنیا ورانه شولا، شوم زمړه خو په ژوندو کې اوسم، جنانه ستا په وسوسو کې اوسم.
د مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو قدرمنو مینوالو، د باختر ستوري نننۍ خبرونه هم دومره وه. تر بلې خبرونې پورې ستاسې کوربه باز محمد عابد در څخه اجازت غواړي. خاده و باد اوسئ.